شوی ویخای روانه اونه اعلان شی.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې دا دی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو د سبانۍ غونډې د اجنډا یوه برخه وي. د سې شنبې ورځې دا غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی چې ورسره یې 12 طالبان هم وژلي او 8 تنه نور یې نیولي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت وایي چې له دې زندان یې 15 کسان خوشي کړي هم دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د می په 1 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېده چې له بنګلادیش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او اوبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یوه الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړپوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل جاسوسي کړې ده. دا خبره نن اروپایي رسنیو خپره کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم د حقونو د خبرونې درنوښتونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمک سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسختي. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
سلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درانه رسنۍ ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم او مننه کوم چې د خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. رسو دې ته چې په دې وروستیو کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیښې لرو. چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته، او ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا 300 څخه زیات ښودل شوی و په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې. یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم یې څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک ښودل شوی دی، دا په طبیعي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکي تغیرات چې په دې ویروس کې راغلی دی، دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي، همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول دریم ډول هم عیني اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د سرایت له نظر او د خبرېدو له لحاظه لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبرېږي او دویم ډول داسې ښودل سوی دی د اپیدمیولوژي له لحاظه که چیرې واکسینونو کمپاینونه په سمه توګه پلیسي د دویم ډول او لومړي ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامیږي. او د پیدا کېدو لامل یې دا دی د دویم ډول پولیو ویروس چې کله یوه ستره خلا معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته شي، دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو ویروس. او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوې وه تیرو دریو کلونو را په دې خوا.
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې ښوونځي او پوهنتونونه قرنطین ته لاړل. د پولیو پروګرام څنګه دی؟ آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې که احیانا د قرنطین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي کولای سي چې خپل کار مخ ته بوزي. زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم ښکیل ول، دوی خلکو ته عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کول، همداراز پیښو په موندنه کې مشکوکه پیښو په موندنه کې او د دې د کورونا د پیښو پریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکزو ته هغې برخه کې هم کار کاوه. او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو شرایطو هغه کمپاینونه موږ پلي کړل. هغه سپارښتنې چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه یې رعایتول، مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه، سینیټایزر یې کاراوه، فاصله یې په نظر کې نیوله. نو په دغو شرایطو باندې موږ یو طرز العمل ورته جوړ کړی، په هغو شرایطو باندې مخته تلل. که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته سي، زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسیدنه وسي او که بیا هم ډیر قرنطین حالت تشدید سو ټول په کورونو کېنول سول، بیا دلته زموږ سپارښتنه کورنیو ته دا ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري، دوی دې ولاړ سي ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زموږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي، ځکه په دو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې، او دا کار دې کورنۍ وکړي.
ډېره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کېږي، په ځای د دې چې پیښې راکمې سي ډېرېږي. یو علت خو یې همدا د کورونا ستونزې وي، بل علت امنیتي مشکلات هم دي. هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه؟
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو، سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیښو په شمیر کې کموالی ښودل سوی. مثلا د لومړي ډول پولیو یوه پیښه موږ لرو چې د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ څخه راپور شوې، او د دویم ډول پولیو پیښو 8 پیښې راپور شوې دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور شوې دي زیاتری. څه یو کموالی لیدل کېږي، خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. که هغه یې لامل په حساب جنګ و جګړې وي، ناامني وي، د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي، او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي، دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، دا یې اصلي ستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دی چې تراوسه پورې شتون لري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم راته وایئ چې په داسې یو سختو شرایطو کې له یوې خوا نه امنیتي مشکلات، له بلې خوا نه کورونا، بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دي دا ورنه پاتې نه شي؟
همدا خبره ښه پوښتنه مطرح کړه. همدغه ده چې کورنۍ پورې د پولیو له منځه وړل تړلې خبره ده. که کورنۍ وغواړي چې ماشومان یې روغ پاتې سي، د دایمي فلج څخه په امان کې وي، او د پولیو څخه وژغورل سي، او پولیو د افغانستان څخه محو سي، دا کورنیو پورې اړه لري. هغه دا ده که کورنۍ بې غوري ونه کړي په هر شکل باندې، چې دغه حق د دې ماشومانو دی په کورنیو باندې، هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي. دا کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کړي او هم خپل ماشومان وژغوري. ځکه موږ په تاوان کې چې څه دي هغه موږ ترسره کوو، چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو، یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو، راوړو د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو. او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کیږي، موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو. نو کورنۍ دې لطف کړي، بیا هم هماغه مخکنۍ خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه، نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومانو شتون لري، ولر دې سی خپل واکسینونه دې تکمیل کړي. زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مخال ورکول کیږي ماشوم ته، هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي، چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي. دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي. کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې آلته پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه محلویش هم پکې لیکل سوای دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي. دا چې موږ کمپاینونه پلي کوو، دا په حقیقت کې هغه تکمیلي فعالیتونه د واکسیناسیون دي. په روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومانو ته نه کوي، یا ورزین روغتیایي مراکزو ته، یا بې پروايي او غفلت کوي. که دا کار کورنۍ وکوي، خپل ماشومان په روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولګول سي چې کمپاینونه پلي سي، او په بانډونو کې په کورونو کې موږ هلته ټیمونه لاړ سي واکسین ماشومانو ته وکړي.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو که په آخر کې په لنډه توګه بیا راته وایي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پر ضد د کمپاینو پاکله څه دي؟
په لنډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای سم چې په روان زیږدیز کال کې موږ څلور سرتاسري کمپاینونه لرو، یعنې په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوې بشپړ شوي دي. یو بل دریم پړاوې په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي، یعنې د جون په 14مه تر 18مه پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې. او درې نور فرعي کمپاینونه موږ لرو په عامه پوهاوي په برخه کې، همداراز مثلا د امنیتي ستونزو ننګونو په برخه کې، او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې موږ پلانونه لرو. هغه به کیدای شي دلته بی ځایني چې ټول درته وشمیرو، خو عمده پلان زموږ دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل هغه ځای کې سیمو کې چې تهدید لړ دی، باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت شئ. له تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوې بلې اونۍ زی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د آزاد مبارزو د فدراسیون د ولایتي مسول سره په دې ولایت کې د آزاد مبارزو د ورزش په اړه خبرې ولرو. دا شان به واوري چې پلي ګرځېدل څومره مهم ورزش دی. که وختونو د آزاد مبارزو د سکل د قیمتي لوبغاړو په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وی اتلس نجونو تر سخت سیالي وروسته د کابل د منډي وهونکو ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. د دې ریاست د رسنیز څانګې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي نن د کابل په غازی لوبغالي کې د 250 نجونو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په دې سیالیو کې لوبغاړو له 300 تر 3000 متر واټنه پورې په خپلو کې سره سخت سیالي وکړي چې له ډلې 18 تنه د کابل ملي ټیم ته غوره شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې غوره شوي 18 لوبغاړي به د ولایتونو په کچه تر سیالیو وروسته د ملي ټیم د غړیتوب لپاره سیالي وکړي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ د ولایتونو په کچه د منډې سیالۍ را روانونی په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم راتلونکي چهار شنبه ایران ته سفر وکړي. د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد عزیز ابو فضلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. که څه هم ښاغلي فضلی د دې لوبو د پیل کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چهار شنبې په ورځ به د دې لوبو ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف د ناشنوایانو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته لاره موندل دي. د ناشنوایانو د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د آسیا په کچه ترسره کیدونکې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ دي چې نړیوال جام ته به 3 لوبډلې غوره شي. او د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ کورنۍ لیګ یا سی پی ایل نهم پړاو لوبې د روان 2020 کال د اګست میاشت په 23 نیټه د ویسټ انډیز په ګیټس جزیره کې پیلېږي چې د سپتمبر میاشت تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې لیک لپاره د لوبغاړو د پیل یا بولې مراسم روان اونۍ پیل شو او شپږ لوبډلو خپل لوبغاړي وپیلل. د دې لیک د بولې په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وقار سلام خیل، ابراهیم زدران، قیس احمد، شفیق الله غفاری او رحمان الله ګربز هم واخیستل شول. خو د نوین الحق سره وار له مخې خپل لوبډلې ګیانا امازون سږ کال د لوبېدو په موخه تړون کړی و او له ځان سره یې ساتلی و.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو فدراسیون ولایتي مسؤلین وایي چې په سختو شرایطو کې تمرین کوي، خو لا هم دا ولایت بیلابیلو ورزشونو لپاره جمنازیوم نه لري. دوی چارواکي تورنوي چې د ورزش په برخه کې ننګرهار ته پاملرنه نه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا شیبه د فری فایټ او یا آزاد مبارزو په برخه کې د ننګرهار ولایتي مسول د ټلیفون په لیکه دی. مننه استاد چې زموږ غوښتنه مو ومنله که په پیل کې د خپل ځان په اړه راته وایي.
درنغه کامل ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې.
اوس تاسو په ننګرهار کې په کومو کارونو بوخت یاست؟
مخه تقریبا د 3 کال کېږي چې ننګرهار ولایت راغلم. د فری فایټ فدراسیون مسئول ما په دې ځون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې 300 ورزشکاران هم دا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. تقریبا 3 کاله مخکې زه په مرکز کې اوسېدلم، خپل تمرینات می هلته مخې ته وړل. کله چې زه ننګرهار ولایت راغلم، هماغه و چې د ننګرهار ورزش می ډیر مخې ته یوړ. هغه وخت کې فری فایټ رسمیت نه لرو، د فدراسیون په ننګرهار کې نو 99 می د مرکز څخه فدراسیون راوړ ننګرهار ولایت ته. بنیادګذاري ما وکړله په ننګرهار ولایت کې، یو لوی اکاډمي می جوړ کړله د افغانستان په سطحه باندې.
تاسو په دې ولایت کې د فری فایټ یا آزاد مبارزو د لوبغاړو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې ننګرهار په دې برخه کې خای خیسې دادونه ونه لري؟ ځکه تر دې دمه په ملي کچه یا هم په نړیواله کچه له دې ولایت د آزاد مبارزو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
بالکل تاسو خبره درسته ده، زمونږ خیسې دادونه لرو په ننګرهار کې. داسې استعدادونه لرو، مخکې ما یادونه وکړه د فیصل په نامه باندې چې موږ کوم ورزشکار لرو په ننګرهار ولایت کې. که چیرې په دې ته توجه وشي، د افغانستان په سطحه باندې چې کوم د وزنو هغه وګټو، که دې ته توجه وشي د ننګرهار د تجارانو لخوانه، د ننګرهار د مشرانو لخوانه، نو دا حتی زه په باور لرم چې په یو سي کې هم خپل وزن ګټلی سي، افغانستان ته افتخار راوړلی سي. یوازینی مشکل زموږ همدغه دا چې د ننګرهار ولایت کوم ورزشکاران چې کوم دي، نه تشویقیږي نه د تجارانو لخوا، نه تر دا دمه موږ هیڅ نه یو تشویق سوي. که درته ویم، زمونږ دغه 15 کاله کېږي چې ایم ایم ای تم مخه کړی دا زه خپل شخص څنګه د ننګرهار کوم ورزشکار د یو وکیل د خوانه یو ولایتي شورا د یو د ننګرهار تجار د خوانه مونږ تر اوسه نه تشویق سوي نه تقدیر سوي زمونږ سپورت تر اوسه چانه دا کړی
سر لدی چې ننګرهار د بیلابیلو ورزشونو کور یا دیږي خو د ورزش په برخه کې ترې د ستونزو راپورونه هم ورکول کیږي اساس فدراسیون د غلط کوم ننګونو سره مخ دی
ایمنګه خلوی ستونزه دغه وا ته سترو سمنګ جامنیازم نه لرو ترو سمنګ په ننګرهار کې د لوب یو میدان نه لرو سو مخ کې د غزمنګ جامنیازم افتتاح سو خو تقریبا 15 کال کېږي چې دا لز د افتتاح سو بن سو کې یو ګور هم دا محل اغازمکه هم غصب شولې وسان دازه 13 ورځ منتلو نږدې حملیدنه ورته وکړه خو جمنیازم تر اوسه ننګرهار نه لري په پنشیر کې ګورو یو وړکې ولایت ده ډیر یو لوی جمنیازم لري سو سو د پیمنګ دا وسوي سو التم لوبي کړی دي همدا محل مونږ وس ولایتي سالي نشونه ولای ولایتونه نشي دعوت کولای په د خاطر نو دعوت کولای چې مونږ جمنیازم نه لرو کچیر جمنیازم نه لرو نو د ولایتونو لوبي په ننګرهار کې نه کیږي
د جمنیازم په اړه ستاسو ستونزې ولایتي چارواکو یا هم مرکز کې له مسولینو سره شریکه شوې ده
روزې په 28مه منګه د ننګرهار والی سره ناسته وکړله روزمات هم عمل ته په ولایت کې وک منګه خپل ستونزې د جمنیازم پاړه باندې بار بار هم ویلي سولېز مزاریم کړی دی کابل ته تللی اسو امریت ته تللی اسو خو تر دا دمه زمونږه هیڅ چار نه دا اوریدلې کاوریدلې دا بیرته ور باندې لیدنه نه دا کړی سی باید سیدی تا کاروشی خود ننګرهار جمنیازم ته مونږه ډیر اړتیا لرو به چې دغه جمنیازم ډیزر تر زره جوړ سي
کومول څه اصلا ستونزه څه ده زای ورتنه لري کنه بودیجه اعلان د منظور شوی
جمنیازم لپاره بودیجه ورکل شوی و زای ورته مشخص شوی و چې پاره زمکه باندې کله چې تعمیر جوړ سو که درته ویما سالويخ په صدا کارم شوی دا خو 15 کال کې چې کاري په ټاپه درول شوی دا یو شخصي کس ور باندې داوا چولې دا چې دا زمکه زما دا او کاري درول دا نو هغه دولت سره لانجه روانه ده نو دولت به چې چاته قرارداد ورکي یو په ځای باندې جمنیزم جوړي به چې مخکې تر مخکې آیا هغه ول هغه جائیداد خپل کی دا قواله تیر کی به په هغه جائیداد باندې کار پیل کی نو کاري په ټاپه ولاړ ده تقریبا 15 کال کېږي بودی جیم پاس شوی دا شاید دا پیسې اتلی وی شخصي جبونو ته منګ چې څومره معلومات کړی دا حتی وې د خلکو په شخصي کورونه جوړ شول په همدغه پیسو باندې چاو چاچ په کې برخه رسیدلې ده خو جمنیازم اماغه سکار ولار ده حتی ازمکه غصب شوې ده یو ساندازه ازمکه غصب شوې ده کچيري نږدې نه کتنه ورته وسی یو سوکاسیس پلاوی آیات ورته جوړ سی راشي د ننګرهار ورزشکاران ته په کې برخه ورکی په دغه آیاتې کې راشي د نږدې نه کتنه ورته وکي آیا د بودیجه څه شو دی ولی کارونه ولاړ دي تر اوسه هیڅ پښتنه نه دا کړی
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو ولایتي مسول ګرانغا کاموالو آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزاد مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډيري پیسې ترلاسه کړي نور حالي زموږ له همکاري واوري
د ایرلند هیواد د آزادی مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکو لوبغاړی وشمیرل شو امریکای ورسپانې فورویز د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکو لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فورویز ورسپانې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي د یادې ورسپانې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2021 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 130 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي د فوربس په ورسپانې کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو راغلی رونالدو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي او اوس هم لږمنې سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د برېټانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ تورو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د خار لواټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم وهئ. دا قدم وهل به په خار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هېروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډېره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډېره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي تر څو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
پلروانیم گام گام زگیگم، پل پل Pal pal ravan.